پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج دا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د هوایی بریدونو پر مهال لک تر لګه 1.5 وسلوال وجل دي. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانستل کیږي او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منظور کړي چې پکې روس پوځي مخالف یا دښمن ګرځول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباری پر مهال لک تر لګه 1.5 وسلوال وجل دي. پرون ناوخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بریدونو پر مهال 1.5 وسلوال ووجل. دا را د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 4.5 وسلوال وجل شوې دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې یې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوطه بللې ده. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب ازب نومې پوځي عملیات د هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالي ډلې تقریبا ټول غړي ختم کړي شوي او کسپاتی وینو هم شمیر به ډیر کم وي. یاد وسلواله ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې د دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي. په دې صوبا کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یوغور اکثریت لري. په کوټه کې د پولیسو په خوانه ډی آی جی وجل شوی. د کوټه خار پولیس وایي د خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو په خوانه ډی آی جی قاضي واحد په ګاډي باندې ډز وکړي چې پکې نوموړی سخت جوبل شو او هسپتال ته په لارې سا ورکړه. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سوار وو چې په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 1500 وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پاکستان د مطبوعاتو څانګې ویاند د ټویټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقې زاپې خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال جنې ولیدي. د یاد ولایت د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پر نوښت یوې خبری غونډې ته وویل چې ځواکونه یې په مومند درې ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولي چې د پاکستان نوره وختي وو. نوموړی وایي
مومندری له پاتسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د 15 میل کلاشونکو په وسلو سره د هغو سره 14 سال کې لاسي بمونه یو را د سراچ ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزنې پر مهال باندې نیولې دي. د هغو موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
افغان چارواکي وایي د ډیورنډ کرخې سره نږدې د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوی دی. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شوکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل په دې غونډه کې به په دې موضوعاتو خبرې وشي، یعنی د انرژي او قدرتي وسیلو، د سیمې د پیوستون او د سوداګرۍ د ودې په اړه به خبرې اترې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیون میک کارتی ویلی ایوان به په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټومي لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره رای ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلی د لړ کې بد روانې میاشتې د نهمې نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپلې رای اچوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سینټ به هم د روانې میاشتې په 8 نیټه د چوټیانو ختمېدو نه پس د ایران په معامله بحث شروع کوي. کیوین میک کارتی وای په ایوان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لري او په اسانه به دغه لوزنامه مسترد کړي. په ایوان کې د ریپبلیکن ګوند ټول غړي د دې لوزنامې مخالف دي او د ډیموکرات ګوند 14 غړو هم د دې لوزنامې د مخالفت اعلان کړی دی. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یوه نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي مخالف ګرځول شوی او د نیټو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غږ شوی دی. په دې حکله د روس له اړخه په سمدستي ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی. روس چې په نیټو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه ادعاوې ردوي چې ګنې د یوکرین ختیځ کې یې بیلتون پالو ته وسلې او عسکر استولې دي. او رسته خبر ده چې ماسکو ژمنه کړې چې د روسیې غړو وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل به اخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا د وسلو خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرون د امریکا دغه ګامونه د دښمنۍ د اقداماتو ورسته کړی ګرځولې دي او ویلي دي چې دا به د نړیوال استحکام لپاره ډیره ګران شي او یقینا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزار وکړي. یاد وزارت زیاتوي چې دا به مخ لړۍ حتی امریکایي وګړو کې هم دښنه سیوا کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسای په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. بلخوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې هغلته پاکستانی طالبان نیولي دي.
څنګه نه پر وسوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحې دي د خپلې غزنې پر مهال د مومندرې په ساحه کې نیولې دي.
کابل نن او سبا د سیمه ایزې همکارۍ پر موضوع د یوې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال هیله مند چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته وخی د ښې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو له امله ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځ ویسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
او د خیبر پختونخوا د چترال سیمې اوسیدونکي چې د 13 جولای میاشتې بارانونو او سیلاونو سخت ځپلي دي وایي حکومت ورسره لازمي مرستې نه دي کړې.
چې کوم اعلانات شوي دي په هغه باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل دیشوالی ورته ویل شو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ راځو. د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې افغان پولي تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسای په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمه ایزو سرچینو بیا د پاکستان پوځ د دغه ادارو پخلی نه دی کړی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمې شوال او د خیبر جنسای په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایی بریدونو کې 18 او د تیرا په هغو کې 14 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته د سیمو ته تښتېدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. لبلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایی بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال جون میاشت راهیسې د هزار بے از په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیمه چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوځ د اداو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي چې په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه پر ورځ یعنې پرون بیجینګ ته د یو سفر پر مهال کړې دي چې تفصیل یې له اجمل انڅخاورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو ناکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسې پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلی وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډیره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کڅام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي. خو یو شمیر سارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دی پنهخه کړی چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دی اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پر وسلوالو ډلو اچوي. خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکو پرون موبایل چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال وسلو مهمات سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو د غراز د نشې توکو د کاچاکبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. تفصیل له شاه محمود شینواری څخه ورو.
د ننګرهار امنیت قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه پر ورځ له غرمی وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندرې ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهمات سره یو ځای نیولې دي.
مومندرې د پاسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې د خوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د 15 مل کلاشنکو وسلو سره د هغو سره ډیر لسال کې لاسي بمونه یو ورده سره چډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمې پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم ته چړینې لاندې ده.
شیرزاد ویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې وطن قاچاقبران د 103 کیلوګرام نشئی توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړی وو نیولې.
په څلورو بیلابیل قضیو کې د مخدره توکو قاچاقګرون کې چې تعداد یې 1 نفر کې او 103 کیلوګرام ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورځو وسایتو سره یو ځای د بیسود او سرخود ولسوالۍ په ساحو کې نیولې دي چې د قاچاقبرانو د مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلي خېلو شهید آفت انتقال ولې
د امنیه قمندانی د معلوماتو لمخې په بلابلو قضیو کې لنیول شو کسانو څخه پلټنې روانې دي سره لدی چې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کیږي خو له بلې خوا د ډیورنډ کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ییز همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربتوب کوي. افغان حکومت وایي چې د غونډو ته چمتواله نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال بال افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډو په اړه تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبي منابع او سیمه ایز پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله لرو چې د ریکاش پیغام غونډه کا او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش پیغام غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو یوادونو او څلوېشتو نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسا د سام پرانو باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره باغې کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړی دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې موږ دولت د ډیرو باسي او زما هیله دا ده چې افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاری فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد دمنځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي ژر بیرته د هغوی لاسو ته لویږي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د تصفیه شوو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې ځینې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چانیزو عملیاتو څخه یو ونې نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوی یو شمېر سیمې بیرته لاندې کړې دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتی ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون له امله یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې.
اوس مساکله او سنگین د جنگ مرکز ګرځېدل یا کچکی ولسوالۍ طالبان پر حکم موږ باندې معاملې وکړي هلته بیا وطن تلفات واړول او بیا هغه سیمه بیا خپل تر کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورور لاس دوره دوره کې شي بس هم طالب د خوا څخه حملې کې زموږ پر امنیتی ځواکونو زیاده امنیتی ځواکونه د خوځ خبر طالبان باندې عمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالی ټول وسنه طالبان تر کنټرول لاندې.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوه میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو، په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه ترسره شول، د ځواکونو له وتلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري وایي د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلي وسلوالو بیرته نیولې دي. دا به ښه وي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت یې خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمې پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالي تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری عریض وایي چې حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مني چې له چانیزو عملیاتو وروسته یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي، خو خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وایي
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده، خو داسې هم شته له یوې سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي، د دې توان به ونه لري چې تصفیه کړې سیمې تر ډېره وخته وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د تیره جولای میاشت تیزو بارانونو او سیلابونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه له منځه وړي او همداراز یو د پام وړ شمېر خلکو کورونه یې هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکي وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو یې د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې دا قومي اسمبلی پخوانی غړی عبدالاکبر چترالی او دا چترال سیلاب ځپلو سیمو نه راغلي مشرانو دا صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او دا سیلاب ځپلو خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډه وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجا د بر چترال زیات تر سیمه اغیزمن شوی وي چې خوښه 15 کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه ړنګ شوی وو.
او اوس پر کوم اقدامات د مرکزی یا صوبایي حکومت دي نو هغه چې کوم اعلانات شوی دي پاغه باندې هم اوس پر عمل درمت نه دي شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دي شوالي ورته ویل شو. اوس پر یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلې نه دي، خلق ال تر رسیدې نشي.
عبد الاکبر چترالی زیات کړه چې سور از وړاندې هغه سره د نورو مشرانو دا چترال سیلاب ځپلو سیمو ته تللو چرته چې اوس هم خوښه سل کورونه په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونا خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغې د بالکل بیس اډشتنه او زموږ ورسره نشته، ټول تباہ و برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي دغه کې بمبرید کې دي او دغه شانتي په اورغوچ کې دي دا درې کلی دي.
دا شان دا چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکې مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې دا پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی وو او دا سیلاب ځپلو خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې وې. خو اوس د ده په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوی دی.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدایی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلی دی کې شک نشته. او بیا خوراک او روبو سے مسئلہ ہو اگے کی ہم ډیر محنت این جی اوس هم کړی دی حکومت هم کړی دی. البته بنیادی ڈانچے
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بره چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شوي وو او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلعه آفت زده ګرځولې وه. او دغه شان د پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نه شته؟ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غې کې ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پېروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د امین اشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسی خپل کړي. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ یې لچا پټې نه دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیوایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اے ان پی د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي داری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد د انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنت په سر اخستې ده او په مختلفو طریقو سره یې د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی واده ماب جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولی چې تک گواہی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې معنی مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان په اړه مې تاسو وګورئ و چې افغانستان حکومت هم زموږ نه نالان دی، هغه وجه تاسو موږ سره وعدې کړې نه شي پوره کولی. په ملک کې دننه چې کوم روان دی نو په دې اسفندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ که فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموئ. نن په دې نتیجې موږ ورسېدو یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا کاونټبلټي کېږي.
خود مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس د بارډر روانه دا اختیارات چې دي نه دا په پی پی او کې د اسمبلی ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی 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 م ناسته وایي سیکورټی فورسز ته یا کم دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی اوس یو سړي کرپټ سړي ته د ایجنسی لاس اچي یا ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروایی دی نه دا د مرکز نه کرپشن به چوک ختم.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو امل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل نونوموړی وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټۍ او ان پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته دا اختیار ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی که نن نه نو سبا به نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار به تخته.
د یادونې ده چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
لسنی وجه کیدونکو د اوریدونکو د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې د هوایي بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 19 وسلوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې 14 وسلوال وژلي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنگ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضربې از نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې وینا ده چې د وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوټه کې په فرقه ایزو پیښو، په خیبر ایجنسۍ کې د جینکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان سوات او باجول سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولي. د یاد ولایت امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبری غونډې ته ویل چې د وسلوالو سره یو کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولي دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین مکارتی ویلي ایوان به په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټومي لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره رای اچوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي د لړ کې به د روانې میاشتې د 9 نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رای اچوي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د هلو زلو لپاره غاک شوی دی.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه اوریدو. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حملې هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لوري د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لوري سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصله ایز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لوري د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځ وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمه دباو قبول نه کړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوې دي او دا ډېر بدترین صورتحال وو. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت خلق نیولی دی نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دی او جمهوریت په خطره کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطره کې نه دی بلکې جمهوریت تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي. تفصیل به یې له فرخندی اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینیټیوي کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. کوچیرې دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه لته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یو خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي، خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی، خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغه مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي، یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پر اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا کنایت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جانکاري د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیره ورځ په یوه احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې ډیموکرات سناتوري باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 14 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل، که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې لویدیځ لخوا دغه پر هیواد لګول شوو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سږ کال په لومړی او شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري ګڼې کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات د ملالای بشیر په رپورټ کې وو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولي دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړ کړي. دا خبرې د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غزولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پنګونه جاری وساتي چې شا او خوا اته اتیا اشاریه څلور میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کمه سوه او تر 3.6 میلیارد ډالر ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دواړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسې په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د لیبیا حکومت هغه وخت ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو په ورتګ بندیز لګولې ده. د لیبیا پوځ پرون وویل دا اقدام یې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه رپورت اورو د اجمل انت.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی وو. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي حکومت دی هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولې. وروسته لاغې چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیوه، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګ له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړپوړي قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړپوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریات بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نور سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او اوس وخت شوی اوریدونکو چې تاسو ته د مشال رادیو ونیز پروګرام د تاریخ پاڼه واورو. دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې دا کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. کوم دا غزیتا د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویلی کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بېګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کسی هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی ته ټوله ټوله شپه په خواخو نور څه نه پیوي نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تیرۍ دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پار راوتیو چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توگا پلٹنے شوی او نہ دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دے سے خاص ذکر شتا دے
دا خو یو ڈیرا خنڑائی پیخا دا دے پشتنو پا تاریخ کی یو ڈیرا ہم ریز دا خو دے بد مرغی دیر کم خلق دے نہ خبر دی او آگا یو خو دے تعلیم کمے دے بل دے سیاسی شعور کمے دے نو دے دے وجنا دے جگیاوالا باغ دے واقعی نا خو درست جہان خبر دے او تردے پورے چے لگا دے ہندوستان تاریخ دانانو دے ہندوستان لکوالو علم پوے خلقو پہ دمر رنا اچولی دا دے ہندوستان بچے بچے چے دے اگر نن دے خپل تاریخ پانے چے ویارنا کبھی فخر کبھی پاگے کی چے کبھی قربانہ یادوی نو پاگے کی دے جلیانوالا باغ دا لوے پیخ یادوی پہ نون سوا نون سم کے پہ جر لسم اپریل چی شوی وا پہ انگریز چے دے لکا دریم سو سلو سوا کسان امر کری دی
پہ دو لسم مارچ نور لسوا دیر شم کے چے کل دے ہندوستان ہاغ وقت دا ٹور نلوی سیاسی گن کانگریس دا انگریز سرکار خلاف دا سیول نافرمانے اعلان اکڑو او دا سالٹ مارچ نپس یہ پا مالگا باندے ٹکس ورکول نا انکار اکڑو نو پیخور کی دا کانگریس خوڑو ہم دا انگریز خلاف یو احتجاج اکڑو خو دا ڈاکٹر وقار علی شاہ پوینا پیخور کی دا کانگریس غړی دومره کم او چی حکومت ورتا سے خاص اہمیت ورنکڑو
دا سیدا چی دل تکی لوکل کانگریس پا نون سوا پینزم کی جوڑ شرے دے پپے خبر کے لگا یوسو حاجی جان محمد دئی علی گل خان دئی دا سے پکے ڈاکٹر سی سی گوشت دئی خا امیر چند بموال دئی امیر چند بموال دا جوڑ کڑا ہو دا دخار یوسو انٹلیکچوئل ورتویل سے انٹیلیجنسیا ورتویل سے روشن فکران دئی راغون شو دئی دا پارٹی جوڑا کا خود دینا دئی پخوارو ڈیرے پیو کے کوئی عوامی جماعت اتنا نو جوڑ کرے یعنی دئی میکسیمم ممبرشپ چرا سے دلے دے اگر نونس سو نونس کے دا جلیانوالا باغ پر نتیجہ کی ریئیکشن کے دی کانگریس ممبران چیو اگر یو سل وہ آتی آدھی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چی باچا خان او دا هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایخی و او دا هغوی مرستا او ملاتر ترلاسه کولو دا پارا دا کانگریس پارٹی مشران حشنگر کې دا خدای خدمتگار و مرکز ته لاړل او د انگریز خلاف د سیاسی مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدی انجمن اصلاح الافغان او دا سے دیسر جسم نور ارگنائزیشن جو خدای خدمت گاہ رہی ہم جوڑ شیوی ہوا دزلمو جرگاوا دی ٹولو متفقہ اجلاس بہت مانزو کے پنونسم دے اپریل اغین مانزل ہو دی کانگریس مشران یو سو دی خار نہ لاڑو کہ پکے علی گل خان شامل ہو پکے دا سے خان میر ہلالی شامل ہو سی سی گوشت دا خلق لاڑو اتمانزو تا پدی آزاد سکول اتمانزو پاگا سالانہ جل سکیم شرکتو کو والدائی پستیج بانے خلقو تخواستو کو سیارا مونگ سیولنا فرمانائی کے مونگ سرا امرست اعلانو کئی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل نولس سوا دیر شم سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسخانے کی دا کابلے تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑمبے گاڑی نیخ پنیغا پا جلس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو
لمبئی آرمٹ کار چی رو رسیدہ پر مور کی چلا گاڑے راتا شو سور لس کسان ولاندی چخنی شو پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سمشاران رامخ کی شو وغی خلقو تاوی چیرا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاد شای پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو دی تکلیرو کو خلقو اور پس چگے نارے جوڑے کی چنا تو خود انگریز جنتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہوگی چی بس اجی سے پریدا چی سر لکہ دا خلق کئی گورو چی دیس سکئی
دا دا غی ظلم او زبردستے پر دی عمل کی دا جولس زنی گڑن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
اگا ارومبے آرمڈ کار چیو اگا تا دای اور ویر تکو دی خلق ور تا اور ویر تکو چی رنگی دا چیز دا برداشت کولی شو چی یرا اندستان ہے یا دیما چکم ریایا دا اگای دی دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دیتا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل پنم باندھے ہوں ائی تچو ہوئی ڈٹا دیو کئی اگئی انکاری شو بس ایک دم دے اگئی کورٹ مارشل کو دے اگئی دپس تے 111 انفینٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا ہوں اگئی را وسو هغه ډزې شروع کړې.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرۍ کې یو پوره من جلوس راوتی او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد ونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بې ګنا خلک هم په نښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دایم ډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې موشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتاز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي، هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو سان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چار سدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي، هغې ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا درې څلور کاله ریګرسن پریزنمنټ کښې کېدې با مشکت ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي چې له دغې پېښې نه وروستو د کابلیز دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پسته په دویمه درېیمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې اشکشا نومېدو، هغه راغلو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي، کوم ځای کښې چې مړي په یو ځای باندې وو، دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو، دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً هغه هم ګرفتار کړو، را یې اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو انټي ورته ویر کړه، فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو، هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو، تصویرونه یې وویستو، بیا نور خو فوجیان وران کړو، خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وې، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه، او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ لیږي، په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم اوس څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته، خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو، د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼل شي، او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې، او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړي. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي، او نوی نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.